د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحاله یم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
الحمدلله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. على عز وجل دي تاست أجر درك چه دخبلو مسلمانان ورونو شرعي سؤالون مؤخستي، دا دي شرعي پشتني مؤخستي او دامو سر راجم كري، دا دي دا پارا چه زدخبل توان او علم مطابق دي تا دا حنفي مذهب پرناكي معلومات واركم. دا الله عز وجل سخا غارم چه ما تا توفيق را نسيب كي چه حق ويناوكم، حقا چه دا قرآن حدیث او د سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب پرنا کی د فتوا قول دی اغه ودیت پیش کم او د استفاده زنی وک. زکه نو وایم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. مهرباني.
بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی است سنم.
من نسب الله من والدي در غسان است نزدیک تر والدي او مولیت بجور او دور یاست ما در مولیت هم تخیوا شرعی پسند.
مهربانی من وال سب من نه شدی پسند ما طرح کی.
بجای دوال در مولیت هم تخیوا کردی و چای و دوی شدی وی دی مریض وی کجول دن که داغ و تطویتی که کزد مرسون تا بل خاون نک اونی برخول زامون بخش نی. نو دایوالا که زرات دا بل خون نوی دو دریکشان یسی وی جی البته وستا دی بل خاون
کوالای چې کار نه لري په وخت باندې څنګه تعالی چې دا غوښته لري. نسب الله منوال صاحب پښتنه مواله رسول الله خدای دې محترم مفتي صاحب تاسو ده منوال او پښتنه واوري دل مهرباني وکړئ کول لطفا د دوی د پښتنه جواب وایست.
دا دغه پښتنه په جواب کې به دوایم چې یو څوک وصیت وکي و خپل شذ ته او هغه ځوان چې ته نکاح مکوه، دغه وصیت یې نافذ نه دی، یعنی پر هغه شذ لازم نه ده چې دا به بل ځای نکاح نکي، او د ته هم جائز نه ده چې داسې خبره دی ورته وکي، بلکې نکاح کول دا یو امر مستحب او امر حسن شکار دی. او کچیر یو څوک نکاح کوي دا نیکار کوي او یو بل څوک د نیکار څخه منع کوي دا معصیت دی، او وصیت په معصیت سره دا صحیح نه دی. ځکه البنایه لیکي أي فلا تصح الوصية بالمعصية وهو قول الأئمة الثلاثة. البناية جرل سمجل صفحات سلور ساوة سلور نوي. كذا في الفقه الإسلامي وأدلته لسمجل صفحات سلود نوي. كذا في الدور مختار ورد مختار بن زمجل صفحات سلور ساوة يو أبيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدل. بلی
شیخ خیریه
سلامت اوسئ، مهرباني خپل نوم راوښیست.
غمای
صاحب له پنجوایي څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لا خپرونه ده، مهرباني وکړئ.
ما دا جملې تاسو دا پوښتنه ده، موږ دغه دغه خیاطۍ کار کوو، نبرن ساتي موږ نه څه زیاته د تدریکي اوارو دغه وسول
محترم مفتی صاحب تاسو دغه مې ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی د پوښتنې جواب وایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اصلا ټول شیان الله عز وجل د انسانانو د فایدې دپاره پیدا کړي. ټول شیان معد یعنی اراستا دي د انسانانو د ګټې لپاره. د سورة بقره 28 نمبر آیت دی، الله تبارک وتعالى فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. ألا عز وجل ستاسو لپاره طول حغ شيان پیدا کری دي چه پمزقه کی دي. نو دا چه دا کمو شيانو سخ جامع جوری دي، آغا یا پنبه دي یا خاشی دي یا نور پلاستیکی تو کی دي، دا طول دا انسانانو دا پایده دا پاره دي. چې د انسانانو د فائدې او د ګټې دپاره سوه انسانان کولی سي چې استفاده ځینې وکړي او انسانان کولی سي چې د هغو څخه ګټه واخلي. دا چې شک دی چې دا شیان نجس سوي نه وي ځکه د کفارو د لاس دي یا معلومات نسته، نو یقین د دې پاکوالی دی او نجاست یې شک دی، او دا زموږ د فقه شریفې غټه قاعده ده، الیقین لا یزول بالشک، یقین په شک نه زایلیږي. الاشباه والنظائر جلد اول صفحه 4. نو لهذا که چیرې پر دغه جامو باندې ظاهري نجاست نه وي، تاسې کولی سي چې دا په صدریانو کې اوار کړي او ګټه ځینې واخلي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب زبل اوریدون کته بله.
وعلیکم السلام، څنګه په خیر یا
سلامت اوسئ؟ مهرباني که خپل نوم راوښایست.
نوم شریف لاری زدن ولسوالی.
شریف الله صاحب لدن څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف پوښتنه وکړئ.
مولوی صاحب څنګه تاسو سره په وصفونه جوړی اخته یو دي زاري ښای پاک ته کیده مې دره په هوا خلاص دا خو د صبرې کې نه راځي.
شریف الله صاحب پوښتنه مو واورېدل څخه ډېره محترم مفتي صاحب، تاسو د شریف الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ناروغي د الله امتحان دی، د الله د لورې څخه ناروغي انسان ته راځي. صحت دا د الله عز وجل څخه د لورې څخه نعمت دی. نو یو څوک چې د نعمت دپاره دعا کوي دا نصبري نه ده. الله تبارک و تعالی د دعا کولو حکم کړی دی او فرمایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم، غافر سورة 8 نمبر آيات. ويستاسو رب تاس توائي چه تاسي ما تا دعا وكي ما را وبلي زستاسو دعا قبل وم. الله عز وجل دعا قبلي دا چش دا پاره قبلي دا دي دا پاره چه تا دا الله سخي و نعمت وغاره. نو دا چه تا ناروغه پا تکلیف يه دا الله عز وجل سخي دا تکلیف لريكي دل غاره، دا الله عز وجل سخي نعمت لاستر اوڑل غاره، دا ناصبری نه ده. نو لهذا دعا کول جایز، او د دغه ناروغي لري کول د الله عز وجل څخه غوښتل چې دا ناروغي لري که دا جایز. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدونکو ته بله.
او السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله، مهرباني تاسو نوم
جاوید زمان څخه اړیکه سره نیول.
جاوید صاحب له دامن څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ
محترم مجموعی صاحب څخه پوښتنه داغه د چې دا اوس ځینې زنانې کله اولاد پیدا شي دي څلوېښتو ورکړي، یعنې معنا چې کله کوچنۍ پیدا شي د هغه ورځو څخه بیا څلوېښت ورځې دي، معنا د هغه نه پرېږدي نو ښه دي یا نور نه پرېږدي نو موږ څلوېښتو ورکوو. د محترم مجموعی صاحب څخه دغه پوښتنه ده چې د اسلام له نظره دا څنګه کار دی؟ محترم
ادرس محترم مفتي صاحب تاسو د جاوید احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا مو جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله د یوې ښځې ماشوم پیدا سي، دغه ماشوم تر پیدایښت وروسته یوه ناجوړي وي چې د هغه ناجوړي د وجود په وخت کې و دې ښځې ته لمونځ کول جایز نه وي، لمونځ به نه کړي، روژه به نه نیسي، او د خاوند ورسره یو ځای والی جایز نه دی. البته د دغه ناجوړي اندازه شریعت هغه لوړه اندازه یې څلوېښت ورځې ټاکلې ده، او کښته اندازه یې اندازه نه لري، ځکه د بعضو ښځو ناروغي بیخي درې ورځې سي، د بعضو د پنځه ورځې سي، د بعضو د لس ورځې سي، د بعضو د شل، د بعضو د پنځه ویشت، خو هر څو ورځې چې وه چې ناجوړي قطع سوه نو ښځه به لمونځ شروع کړي، روژه به نیسي که د روژې میاشت وه، د خاوند یو ځایوالی ورسره جایز دی. او دا خبره غلطه ده چې ښځې ماشوم پیدا سي خامخا څلوېښتې پوره کړي، څلوېښت ورځې لمونځ نه کوي، دا نه ده صحیح، بلکې په کومه ورځ چې ناجوړي قطع سو په هغه ورځ باندې د دې څلوېښتې خلاصه سوه، نور به تر څلوېښتو ورځو انتظار نه کوي. تبین لیکي قال رحمه الله ولا حد لأقله اي لا حد لأقل النفاس. یو لیکي وروسته لیکي قال رحمه الله واكثره 40 يوما والزائد استحاضه. تبین اول جل صفحه التشبيه تحفه الفقهاء جل اول صفحه درجرش. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم سی صاحب خورکی مو پوښتنه کړې ده، وای کله چا قرآن کریم نه ویژده او په بسم الله یې ختم کړي دا خو په ګناه نه لري.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه مسله آف کا مسائل او ان کا حل په دریم جل صفحه 199 کې را نقل کړې ده، او دا یې لیکلي دي چې په بسم الله سره پر قرآن شریف باندې ګوتې تیرول دا د تلاوت ثواب نه لري، دا دا ساده یو عمل دی. نو د دې پر ځای چې د هغه سې پر قرآن شریف پوچې تیروي او د قرآن الفاظ نه وایي، جلا چې هلته د ځانه سره ذکر وکړي، کلمه طیبه ووایي، یا یو سورت و دوه سورته یې یاد وي، زده یې هغه څو واره تکرار کړي، د هغه ثواب تر دې زیات. آف کے مسائل اور ان کا شرعی حل، دریم جلد صفحہ 199. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم مفتی صاحب، زموږ ورور محمد ایواز پوښتنه کړې ده، وایي ما یو وخت په ټلیفون باندې خلق ازارول، ټلیفون مې ورکاوه، بیا یو وخت زه په دې موضوع کې ګیر راغلم او بیا مې قسم واخیستی، د الله سره مې وعده وکړه که ما بیا چا ته ټلیفون وروکړي نو ما د الله په داسې عذاب گرفتار کړي چې بیا ځینې خلاصېدای نه سم. اوس په یو مشکل اخته یم که مولوي صاحب یو لاره ورشي چې دې مشکل څخه مې الله خلاص.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو خو انسان عاجز دی، اتمن ګناه خطا ځینې کېږي، دا چې ستا څخه گناہ سوید خطا سوید، خود ہوشاری کار جدا کری دی چی توبہ دی استلی دا او کلک عزم دی کری، خود توبہ طریقہ دا ندا چی تو وزان تا شراوی وکی چی یا اللہ کمی بیا دا کار وکی ما تا دا سی مصیبت را پیش که چی خلاصون نی زنی، دا توبہ طریقہ ندا. دا توبہ طریقہ دا دا چی کما گناہ دی کری دا پر آغا سخت تپشیمانی او دا آینده دا پارا کلک عزم کول، کلک قصد کول چی بیا بزا دا گناہ نکوم. نو دا چې تا کلک عزم وکړي توبه دې وایستل، دا خو دې ښه کار و. خو یوه خبره دا ده چې مؤمن مسلمان باید د همت ډک وي. همت ډک دا معنی چې کوم قصد وکړي پر هغه قصد نو کلک ودرېږي، بیا شیطان ته موقع ورنه کړي چې د ده همت مات کړي او د ده قصد مات کړي، د ده هغه فیصله او هغه عزم مات کړي. داسې کار باید ونه کړي. مؤمن مسلمان باید داسې همت والا انسان وي. څه چې سار یوه خبره شیطان یې بېرته ځینې هېره کړي، ماښام بله خبره. ته لږ د خپل همت سره حساب وکړه چې ستا همت شیطان څنګه در مات کړي، ولې یې در مات کړي، بیا یې در مات نه کړي. خو په هر صورت زموږ دا یقین دی چې ټولې پیښې د الله د لوري څخه راځي، که لږ تکلیف وي که ډېر تکلیف، د الله عز و جل د لوري څخه راځي. دا چې ته په تکلیف کې واقع شوی، یو روایت کې چې موسوعت الحدیث په رقم 3515 کې ځینې کلمات را نقل کړي دي چې پیغمبر علیه السلام عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته ورښوولي دي. دا هغه کلمات دي چې موسی علیه السلام سره د بني اسرائیل قوم کله پر دریاب باندې تیر سوه، دا کلمات یې ویلي او دا د مشکلاتو د حل لپاره. دغه کلماتو له برکت الله عز وجل موسی علیه السلام او د قوم د فرعون د ستر توفانه څخه خلاص کړ. نو که غمونه او تکلیفونه دومره ډیر وي چې د فرعون د ظلم په اندازه وي، لا به دې هم الله عز وجل خلاص. هغه کلمات دغه دي، غوږ ښه ورته کښېږده او یاد یې کړه: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يوار إبيا در توايم فدي يوار بدي ياد نس: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. دا كلمات تاوي الله بجينا مشكلات خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم في تسعب زبال أريدون كتا بلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرباني استاسونم
سنجاب الشيخ خير يا خيراتك.
سلامت وسي جول وسي مرباني كمان مرا وسيست
محمد نبيرم بسدوزوك تتخبر
محمد صاحب شرق لاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده مهربانی وکي خپل شریف سن او مطرح ده
یو څو ورځې در مخه مې ده د زرقي شو کوي هغه چې د علماء سره خبرې واورېدلې، بره ما توبه وکړې، یو بل انجوان مې و بر په دواړو توبه وکړلې. یو څو مرباده دغه نفر بېرته په اخته سو په دغه کې زور سره شریک یم که یا
درس. محمد صاحب پوښتنه مو واورېد، محترم فتی صاحب تاسو د محمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د زرکو شوق څه معنا. که زرکو شوق مقصد دا وي چې ته په غره کې زرکه ښکار کړې، دا ښکار د زرکو خو جایز دی. البته چې ښکار یې کړې هغه د دشت زرکه بیا په قفس کې ساتل نه دی جایز، مکروه کار. او که داسې زرکه وي چې دلې په کور کې پیدا شوي، دشتي نه وي، په قفس کې مخته شوي چې ته یې ایله کړې، بیا ژوند نشي کولی. د داسې زرکې ساتل په قفس کې هم پروا نه کوي. او که دې زرکې جنګولې، دغه د زرکو جنګول حرام دي. او کچیر تا مطلق په کپس کې ساتلی او یادی اشکار کړی نو دا خو ګناه نه ده چې تا توبه ځینې کښلې ده، او که دې جنګ ولې اوس دې جنګ پرېښی نو دا خو دې ښه کار کړی دی، توبه دې ایستلې ده، او چې پخوا دې جنګ ولې اوس دې توبه ځینې وکښل، خو دا ښه کار نه دی چې تا بل څوک په اخته کړی دی، او دا چې هغه هم توبه وکښل تا هم توبه وکښل، ته پخپله توبه ودرېدلې، د توبه ماته کړل، نو دی چې کومه ګناه کوي د هغه ګناه پیټی پر تا باندې نشته. الله تبارک وتعالى فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازره وزر اخرى، هیڅ یو پیټی وړونکی د ګناه د بل چا پیټی نه وړي، هغه د ته ګناه ده چې تا په ګناه اخته کړی وو، او وروسته دې بیرته دې ته تشویق کړي چې توبه یې وایستل او بیا یې ماته کړل، دا د ته مسؤلیت، او چې څوک توبه وباسي او د هغه په اړه پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه داسې دی لکه ګناه چې بیخي نه یې کړی. الندم توبه تبراني رقم 115 اویا د حدیث را نقل کړی. الندم توبه پشیمانی توبه ده، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، یو څوک چې د ګناه څخه توبهګار وي هغه داسې دی لکه بیخي چې ګناه نه یې کړی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب، محمود رور پوښتنه کړې ده، وایي څوک چې ځمکه او یا باغ اجاره کړي، د دې ځمکې او باغ زکات پر اجاره دار دی او که د ځمکې پر خاوند؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اول واری دا خبره روښانه کول غواړي چې دا باغ او ځمکه اجاره سي، دا څنګه دا موضوع روښانه سي، ځکه د دې خو دوه صورته جوړیږي. یو صورت دا جوړیږي چې په ځمکه کې یو شی شین وي، هغه یو څوک په اجاره واخلي، اصلا خو نو هغه بیع ده، زموږ خلک اجاره بولي. په باغ کې میوه سوې ده، انار پکشي دي، یو څوک یې په اجاره واخلي، خو حقیقت کې بیع ده، خو زموږ خلک اجاره بولي، وایي باغ اجاره کې، باغ اجاره خو نو هغه انار رانیسي اصلا بیع وي. دا یو صورت دی چې میوه په درختو کې ستا، یو څوک راسي دغه میوه رانیسي د ځمکې د باغ د مالک څخه، یا په ځمکه کې یو شی کرلی وي او هغه هر شی چې کرلی وي هغه حاصل یې معلوم وي، رای نیسي، دا یو قسم اجاره ده، زموږ خلک ورته اجاره وایي، په حقیقت کې بیع. دغه اجاره او بیع خو صحیح ده، خو دغه عشر یې د ځمکې پر مالک دی. که چیرې باغ میوه ښکاره کړې وه، د باغ مالک پر یو چا خرڅه کړل چې دا زموږ خلک ورته وایي په اجاره یې ورکړي باغ، او یا په ځمکه کې یو شی راشین و دغه هغه حاصل ښکاره و یو چا باندې خرڅ کړي، نو دغه د اجاره دار یا هغه چا چې دغه باغ ټیکه کړي هغه چې هر څو پیسې په جوړې کړلې، خو دا د ځمکې مالک چې په څو پر ده ته په ټیکه ورکړي دغه عشر به دی ورکړي. دا یو صورت. دوهم صورت دا دی چې خالي باغ، خالي بوټي دي، درختې ستا، میوه نشته ورباندې، دغسې باغ چې په اجاره ورکړي د دغسې باغ اجاره جایز نه ده، ځکه تنقیح فتاوی حمیدیه په دوهم جلد صفحه 115 کې لیکي واستیجار الارض المشغوله بالاشجار لا يجوز، هغه ځکه چې په درختو مشغوله او بوخته وي د هغې اجاره جایز نه ده. او د دې دپاره بیا علماو دغه هیله ایښې ده چې د دې باغ سره یو لږ خالي مځکه وي هغه په اجاره ورکړي، دا باغ په تابه کې د هغه سره سي، هغه خالي مځکه په اجاره ورکړي بیا دا په تابه کې سي ورسره. خیر، خو که خالي مځکه وي په اجاره یې ورکړي جایز دی، یا باغ پر دغه ترتیب ورکړي جایز دی، خو په دغسې صورت کې که چیرې باغ یې مځکه ورکړل، نو د دې عشر دا پر دغه کرونکي باندې دی چې دا اوس یې باغ په لاس کې دی، د باغ مالک نه، د ځمکې مالک نه، دغه اجاره دار دی به یې عشر ورکړي چې دغسې خالي مځکه واخلي ویې کړي. بدائع لیکي ولو باع الارض العشريه وفيها زرع قد ادرك مع زرعها او باع الزرع خاصه فعشره على البائع دون المشتري. البدائع جلد ام صفحه 55. كذا في دور المختار شبجم جلد صفحه 90. كتاب الاجاره باب ما يجوز من الاجاره وما يكون خلافه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ډېر مننه مولوي صاحب. خورکۍ مې پوښتنه کړې ده، وایي د سهار اول او اخر وختونه کوم دي، یعنی دا چې د سهار وخت څه وخت داخلیږي او د سهار وخت څه وخت وځي، یعنی د سهار لمونځ څه وخت قضا کیږي؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د سهار اول وخت او اخر وخت دا خو د بجو په حساب باندې دقیق نه معلومیږي، زکه د سهار وخت دا خو بدلیږي و را بدلیږي. د مثال په ډول باندې په اوس وخت کې سهار سپیدې پر څلور بجې اته پنځوس بالا باندې کیږي، یعنی سهار کیږي پر څلور بجې او اته پنځوس بالا باندې دا اوس، او لمر بیا پر شپږ بجې اتلس بالا راخیږي. فقط نن و سبا درې ورځې بعد د څه دغه دقیقې او بجې بدلیږي، میاشت بعد ډېر بدلیږي، دوې میاشت بعد په ساعتو فرق کوي، په دقیقو خو نه معلومیږي. او په قانون باندې فقه شریف داسې لیکلي دي، وایي کله چې سپیدې راوچاودلې، سپیدې راچاودل دا د اسمان په کنارو کې د پر جنوب او شمال باندې یوه سپینه لیکه پیدا سي نازک، دغه سپینه لیکه چې پیدا سوله دغه سپیدې، دغه سپینه لیکه قرار قرار غټیږي، پنډیږي پنډیږي، دا شپه په مخه پسې راواخلي، بیا راځه 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 تر څو چې لمر څرک راوي تر دغه وخته پورې د سهار وخت. او د بجو په حساب خو نو ما درته وویل چې اوس څلور بجې و اته پنځوس باندې سهار کیږي، او پر شپږ بجې اتلس بالا باندې د سهار وخت وځي، هغه اول دی دا اخر دی، خدا ده د یو ورځو دوه دپاره، آینده بیا بدلیږي. او قانون یې دغه دی چې سپیدې راچاودل وخت وپېژنده او د لمر راختلو وخت وپېژنه، د سپېدو د راچاودلو څخه بیا تر لمر ختو پورې همدا وخت دی. المبسوط لسرخسي لیکي، وان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر واخره حين تطلع الشمس. المبسوط لسرخسي جل اول صفحه يوصلو يوصلويش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
د تعلیم القران رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.